په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د سولې ولسی حرکت تازه هڅو په لړ کې به د هغه سپین لیک په اړه ووري چې دغه حرکت مسولینو په کابل کې د اسلامي هیوادونو د سازمان استازي تاستول دی او ترې غوړي چې د سولې اړوند خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. نور راپورونه هم په دې خبرونه کې لرو، خو تر څه مخه خبرونه دي چې رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سولې د ولسیری حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان ته یو لیک وسپاره. د روزګان ولایت سیمه ایز مقامات وی د روزګان کندهار ترمنځ پر لویه لار وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برمته کړی دي او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې و وسلوال او یو سرتیر وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکاریو د کانفرنس له یو شمیر استادو سره وکتل. د سولې ولسی حرکت د اسلامي همکاریو سازمان ته د اعتراض په توګه یو سپینه پاڼه وسپارله. د حرکت وایي د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان پر خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي پر ځای کړي. د سولې د ولسی حرکت غړي او ویاند بسم الله وطن دوست په دې اړه ویل
د سولې
اړوند
معلومات لري. اسلامي هیوادونه نموږ د تشکیل کولای وای د اعتراض په شکل مو د سپینلیک ورکر او د سپینلیک معنا دا و چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سولې کې برخه نه اخلي، ولې لا یو شمېر اسلامي هیوادونه په مستقیمه توګه د افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د سولې ولسی حرکت د روان کال په جوزا میاشت کې له هلمند څخه کابل ته ورسید او د هغو هیوادونو د سفارتونو مخ ته پرلتونه او اعتراضونه وکړل چې د افغانستان په جګړه کې په یو نه یو ډول ښکیل دي. د روزګان ولایت سیمه ایز مقامات وی د روزګان کندهار ترمنځ پر لوی لار وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برمته کړی دي. د روزګان د والی وایان نوید الله افغانزوین نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان تیر ورځ ناوخته وسلوالو د یاد لارې په اوګدو کې له موټر ښکته کړی او نامعلوم لور ته وړی دي. نوموړي ویل طالبانو دغه سپرلۍ د کندهار په مربوطاتو کې برمته کړي. ښاغلی افغانزوی ویل چې د دې کسانو د خلاصون لپاره افغان ګډو ځواکونو هڅې پیل کړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د جوزیان امنیتي چارواکي وایي هغه څلور خزینې ولیدي چې په دایش پورې اړه لري او له درزاب ولسوالۍ څخه مرکز شبرغان ته روانې وي. د جوزیان د امنیه قومندانې د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په لومړنیو څېړنو کې اعتراف کړی چې د دایش ډلې غړي دي. د امنیت د امر په خبره د ښځې د سمنګان، بغلان او کندوز اصلي اوسیدونکي دي چې په وروستیو کې له دایش ډلې سره ملګري شوي وي. افغان چارواکو ویل چې په جوزجان ولایت او په خاص ډول د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې دایش ډله نور جدي ګواښ نه دی او د دې ډلې لسګونه وسلوال افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې و وسلوال او یو سرتیری وژل شوی دی. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د شنبې د ورځې تر دې نښتې وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې سلګونو کسانو د هند ضد اعتراضونه هم وکړل. امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې او اوښکې بهون کې ګازې پرې استعمال کړ. په دې شخړو کې 15 مظاهرچیان ژوبل دي. هند او پاکستان له 1947 میلادي کال راهیسې پر دې سیمه د برتانیې د واک تر پای ته رسیدو وروسته د کشمیر پر سر دوه ځله جګړه کړې ده. په ایران کې د روانو اقتصادي ستونزو پر وړاندې د خلکو مظاهرې دوام لري. په ټولنیزو شبکو په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې په مرکز تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې سلګونو کسانو تیره شپه هم اعتراضونه وکړل. د ایران خلک په لوړه سطح د انفلاسیون، د ایراني ریال د بیې د ټیټېدو او نورو اقتصادي ستونزو له امله په غوسه دي او له تیرو اوو ورځو را په دې خوا په مظاهرو لاس پورې کړی دی. راپورونه وایي چې په تهران کې د مظاهرچیانو د مخنیوي لپاره زیات شمېر پولیس ځای پر ځای شوي دي. په یوې ویډیو کې چې د ازادي راډیو فردا څنګ ته استول شوې د ښکار کیږي چې د تهران په کراچ ښار کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ اخو ډب او نښتې کیږي. او د روسي یو هليكوپټر د هیواد په سایبریا سیمه کې غورځیدل دی چې له عملی اتلس کسان وچل شو دي. د روسي د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې دا پیښه نن سهار د اګارکا د ښار په 180 کیلومتر کې شوې ده. د وزارت د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسي رسنۍ ویلي دي چې د دې هليكوپټر د غورځیدو په پیښه کې د عملی درې کسان او 15 پرلی وشل شوي. په سمدستي توګه د دې پیښې علت معلوم نه ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وی پانه هم کتلای سي پته مو ده azadiradio.com. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي همکارۍ د سازمان استازي ته د سپین لیک په سپارلو سره له هغوی غوښتي چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې کړې ژمنې ترسره کړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک په ورکړې معنا دا و چې موږ دوی د سولې کو اسلام باندې دوی خبر دي، او د سپین لیک معنا دا و چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي.
د روزګان سیمه چارواکي تیر شپه سلګونو وسلوالو طالبانو په چنارتو ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کړي دي. د چنارتو ولسوال وایي په دې بریدونو کې ځینې پوستې سقوط شوي دي. دا به هم واوري چې د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې د ډېرې دوپړه پر وسلوالو مخالفینو اچوي.
تورستان کوشش کی سے تلفات را مانس کی اما مونگ پہکانیت باندی بے اخبال خلق و بے اخبال وطنداران و بخاطر اخبال رسالت اجرا کو.
د نورو راپورونو ترڅنګ به دوی اونیز خبرونی حقیقت صدی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه باوري. ورسو د خبرونی د سرموزوته د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي همکارۍ د سازمان استازي ته د سپین لیک لاس پرلو سره ورسته نن د اروپای ټولنې مخته پرلت پیلوي. د یاد حرکت غړي وایي چې د اسلامي همکارۍ او د سازمان استازي د قران پاک آیاتونو ته متوجه کړي او ورڅخه د افغانستان په اړه پر ژمنو د عمل غوښتنه وکړه. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا په کابل کې د میشتو بهرنیو استازو سره د سولې د ولسی حرکت کتنې ګټورې ګڼي او وایي چې د هڅې د سولې پیل سوی بهیر لا پیوړی کوي. یوسف خان ستران د موضوع په اړه تفصیل راکوي.
د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان لاسا سره کتلی او د دغه هیواد په اړه د سم مسولیت د نه ترسره کېدو په اعتراض کې ورته سپین لیک سپارلی دی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان مشر حسین ابن باد سولی ورسره ژمنه کړې چې دغه سازمان د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري او په دې برخه کې مرسته کوي. نوموړی وایي ښاغلی حسین د سولې ولسی حرکت خیمې ته د چمن حضوري په سیمه کې ورغلی.
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک په ورکړې معنا دا و چې موږ دوی د څه ولیکو اسلام باندې دوی خبر دي، په الهي فرمانونو باندې دوی خبر دي، د مسلمانانو ترمنځ تر روغې جوړې دوی خبر دي، د سولې اړوند دوی معلومات لري، اسلامي هیوادونه دي. نو موږ دوی ته تش لیکلی وای د اعتراض په شکل مو دوی د سپین لیک ورکړ، او د سپین لیک معنا دا و چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي، ولې لا یو شمیر اسلامي هیوادونه دي په مستقیمه توګه د افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د سولې د ولسی حرکت غړي د خبرګولې د میاشتې په 28 نیټه له هلمند په لې کابل ته راورسېدل. د دې حرکت غړي د تیرې څه باندې یو میاشتې رئیس په کابل کې د بیلابیلو بهرنیو سفارتونو مخې ته د پرلت په شکل راغونډ شوي. ځینو هیوادونو ټولنو او سازمانونو ته د سولې په اړه خپلې غوښتنې او اعتراض لیکونه سپارلې دي. په کابل کې د امریکا، روسیې، پاکستان، ایران او انګلستان له سفارتونو او د ملګرو ملتونو سازمان مخې ته له راټولېدو وروسته ټاکل شوی چې دوی نن د اروپایي ټولنې مخې ته پرلت ووهي. ښاغلی وطن دوست وایي اروپایي ټولنې ته به هم د اعتراض په توګه د افغانستان د جګړې اړوند پیښو یو البوم وسپاري او دوی ته به د ځینو اروپایي هیوادونو څخه شکایت وړاندې کړي. د سولې د ولسی حرکت د دغو هڅو تر څنګ افغان حکومت هم د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. حکومت د باور د رامنځته کېدو په خاطر د لومړي ځل لپاره په تیر کوچني اختر کې اوربند اعلان کړ. له هغې وروسته په سعودي عربستان کې دغه هیواد په کوربتوب د افغانستان په اړه د شاوخوا 40 هیوادونو دیني عالمانو غونډه وکړه. وروسته بیا په قطر کې له طالبانو سره د لوړ پوړو امریکایي چارواکو د لیدو کاتو راپورونه خپاره شول، تر دې چې ولسمشر غنی ویلي طالبان دا وخت یوازې د افغان حکومت نه بلکې د عامو خلکو او ټول اسلامي نړۍ له غوښتنې سره مخ دي. د نړیوالو چارو کارپو دغې ډلې انتظار خادم وایي د یو شمېر هیوادونو وګړو او نړیوالو سازمانونو ته د افغانستان د خلکو غږ رسیدل د سولې بهیر لا پیاوړی کولی شي.
ټولو ته زولی غوړول، ټولو پیغام استول، په ټول باندې فشار راوستل دا یوازینی د حل لاره ده. فلهذا د ولسی دغه حرکت تم کېدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنگ ستړي دي. بهتره خبره هم دا ده چې عام ولس چې د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره خپل ټکسونه رالیږلي دي، هغوی ته باید دا خبره وشي چې اتلس کال د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
نوموړی وایي د سولې لپاره پرله پسې هڅې او په نړیوالو فشار د سولې لپاره عملي لار ده چې په افغانستان کې ښکېلو خواوې خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي.
د سولې د ولسی حرکت د دې هڅې په اړه خو مو واوریدل. له دې سره د پګواش ماسې ځینې غړي چې په افغانستان کې د پخلاینې په خاطر د مخامخ خبرو د زمینو برابرولو هڅې کوي وایي چې د سفارتونو او سازمانونو مخته د ولسی حرکت او په نړیواله کچه د افغان حکومت هڅې ښیي چې د سولې لپاره هڅې له سمبولیک حالته وتلې دي. د پګواش ماسې غړي محمد یوسف افتخار ازادي راډیو ته وویل چې دغو هڅو د سولې تمې ډېرې کړې دي او دواړه لوري سولې ته لیواله ښکاري. له ښاغلي افتخار سره زموږ همکار یوسف تدران مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلې چې د ولس دغه هڅو ته دوی په کم نظر ګوري.
هغه څه چې زه شخصا یې څارم د نړیوالو اشخاص سره چې په نړیواله سطح باندې هغوی لګیا دي د افغانستان د سولې لپاره کار کوي، هغوی د امریکا سره هم اړیکې ساتي، د قطر کې د طالبانو کمیسون سره هم ساتي، د پاکستان سره، د روسیې سره، هر هغه څوک چې د افغانستان د قضیې اړخ دی دغه سره ګوري. زه چې دا غونه اورم فکر کوم دا حرکت یوازې افغان شموله نه ده، د افغانستان مطلب نه ده، افغانستان د خلکو تاسو یوازې دا غږ نه دی رسیدلی، دا غږ ټول نړۍ کې انګازي کړی دی. په نړیواله میډیا باندې زه ګورم تعقیبوم، ډېر یو ښه تاثر لري نړیوال دګر کې چې زه ګورم سیاسيون چې هغوی په نړیواله سطح باندې مشهور خلک دي اوی دغه پروسه د نږدې نه څاري او ډیر
خطر لري. خاص دلته دغه ولسی حرکت افغان حکومت ته او تاسو هم ډیر وخت درو جوړ لپاره په قطر او ځین نور هیوادونو کې یو ډول د خبرو یا ډیالوګ زمينه برابر کړي، ساس هڅه دا وخت په کوم حد کې دی په کومه کچه دی؟
مننه. موږ خو همیش هڅه مو دا چې ټول خواو نظرونه راټول کو، بیا د هغه نظرونو پر وړاندې کې د هر چا حقوق او د هر چا وضعیت چې دغه په پام کې ونیسو، دا سره سم هغه چې لازم اقدامات، یعنی موږ خو زمونږ پروسه یو غیر رسمي پروسه ده، دا رسمي پروسه نه ده. غیر رسمي یعنی ټریک ټو ډیپلوماسي، دا ټریک ټو ډیپلوماسي غیر رسمي خبرو اترو ته ویل کیږي. زمونږ هدف صرف ډایلاګ ده، خبرې کول دي خلکو سره، دا معلومه وو چې څومره توقع د صلح د پارشته
څومره توقع ده چې ممکن دا پروسه کامیاب شي.
توقعات خو ډېر زیات دي فعلا، د پخوا په نسبت اوس چې موږ ګورو د صلح لپاره هڅې ډېرې زیاتې شوي دي، د هرې خوا نه زیاتې شوي دي، او داسې ښکارېږي چې دغه هڅې صادقانه دي، یوازې یو سمبولیک شکل نه لري، بلکې دا هڅې چې موږ ګورو د نږدې نه ډېرې صادقانه ښکاري. د بل یو طرف ته وګورو، طالبان هغوی چې پخوا به موږ دوی سره خبرې کولې، خبرې او خپل غوښتنې به درلودلې، اما پریکټیکل یا عملی اقدامات د دې خوان تر سره کېدل نه. اوس موږ زه چې ګورم له نږدې نه په خپل سره داسې ښکاریږي چې طالبان هم په خپل صلح ته ډېر لیواله دي. امریکا چې یو ډېر غټ پوینټ د سولې په خبرو کې، هغوی همیش نه غوښتل، یو قسم غرور یې درلود چې د طالبان سره بالکل خبرې نه کولې، ولی اوس هغوی ښکاریږي چې ډېر په دلچسپۍ سره لګیا دي، د طالبانو سره خبرې کوي، ورځي ورسره ګوري. یوازې دا نه چې رسمي خبرې د امریکایانو هلته روانې دي، په غیر رسمي ډول باندې هم امریکایان خپل اشخاص لیږي او ګوري د طالبانو نظر اخلي، دغو سره خبرې روانې کړي دي. زه فکر کوم د صلح لپاره اقدامات ډېر شوي دي او دا صادقانه دي.
د پګواش ماسې غړی محمد یوسف افتخار وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د تاسې د ازادي راډیو اوري. اوس په ورسو روزګان ولایت د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي تېره شپه سلګونو وسلوالو طالبانو په چنارتو ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کړي دي. چنارتو ولسوال د یو شمېر پوستو د سقوط او افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي، خو د روزګان امنیتي چارواکي بیا د پوستو سقوط نه مني. شریف الله شرافت د روزګان له چارواکو سره په دې اړه غږېدلی دی او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکی وایي تیر شپه شاوخوا یولس بجې وی چې سلګونه وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو ډلې بریدونه وکړه. د یادې ولسوالۍ ولسوال فیض محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په سپینکیچا سیمه کې د ملي اردو پر قرارګاه او امنیتي پوستو بریدونه کړي، چې پر مهال یې د ملي اردو یوه قرارګاه او درې امنیتي پوستې سقوط شوي او زیات شمیر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبلاړه ولې. نو موړي زیاتوي چې دالت روس معلومه نه ده چې د یادو بریدونو پر مهال څومره افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا وشته. د په خبره چې نیول سوي سیمې لا اوس هم له وسلوالو طالبانو سره دي. ولسوال دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو له قرارګاه او امنیتي پوستو څخه ټولي وسلې او مهمات له ځان سره وړي او یو شمیر سرتیر هم ژوندې له ځان سره بيولې دي. د یادی ولسوالی امنیا کمانډان اختر محمد هم د ولسوال خبرې تاییدوي او زیاتوي چې د یادو بریدونو پر مهال یو ولس وسلوال طالبان و جلسوي او یو شمیر نور هم ټپیانګي. لدی سره په سیمه کې د ملي پولیسو او سیمه ایز کمانډان د جګړې لومړی کرشي ازادي راډیو ته د نوم او ژغ نه خبرولو په شرط ویل چې په پوسټو او قرارګاو کې د ملي اردو ترسلو زیات سرتیر میشتوه او په خبره چې اوس یوازې شل سرتیر ژوندې پاتې دي. په ورته وخت کې بیا دغه ولایت امنیه کمانډان ډګروال محمد معروف احمدزی د ولسوال او امنیه کمانډان خبرې ردوي او وایي چې په ولسوالۍ کې هیڅ سیوی امنیتي پوسټ یا هم قرارګاه سکوت نه دی کړی او وایي چې یوازې د لوردو یو کرارګا تکتیکی شاته کړی. نو موړی حالت د تیرش په جګړه منی او وای چې د یادی جګړې پر مهال یوازې سلور د ملي وردو سرتیر و جلسوي او 15 تن نور هم ټپیان سیوی دي. کومندان زیاتویچ په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی او هیڅ وی اضافي سرتیر ته اړتیا نشته چې ولې جلسي.
دغه کوم معلومات چې تاسو سره شریک کړل ولسوال مطلق غلط ده. شرافت مطلق غلط ده. یو سلری شلبان لاس بجی دشمن برید کرده ده، دشمن حمله کرده ده، در کمت اردوی میلی شده یا عقب نشینی تکتیکی کرده ده. پا دیگه شکل است که دره سلور کسا دی اردوی میلی متاسفانه شهیدان لرو او سلور پیزه کسان هم زخمیان لرو. ولی دا پا دیگه مفهوم نده چه کم سقوط ده و ده پیگم پوسی سقوط ده و داره واقع ده.
حادثه موکړه چې په دې تړاو په روزګان کې د ملي اردو له څلرمې فلې لیواله مسولین سره هم خبرې وکړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپ احمدي هم ازادي راډیو ته په یو استولې برېښنالي کې ویلي چې تیر شپه په چنارتو ولسوالۍ کې یو قرارګا او څلور امنیتي پوستې سقوط کړي او زیات شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلاړه ولې. د یادونې وړ دی چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په روزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حمله زور او خلګي سخت اندیشمن کړی دی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د روزګان د بریدونو په اړه خوم واردل. بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلواله مخالفینو له لورې غیر نظامی وګړو ته د تلفاتو او شتل زیات شوی دی. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي، خو په دې وروستیو کې د ملکیانو د حقونو څخه د ملاتړ بنسټونو ویلي دي چې د تروریستي ډلو په ځانمرګو بریدونو او د افغان امنیتي او بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې ملکیانو ته زیاتره مرګ ژوبله اوړي. په دې اړه نور حل وصل وسل راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې په تړاو د راپورته شوو انتقادونو په غبرګون کې وایي چې غیر نظامیانو ته د تلفاتو د وختو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفین غیر نظامیان هدف ګرځوي، خو افغان وسلوال پوسټ تل هڅه کوي چې د جګړې پر مهال ملکیان خوندي پاتې شي.
تروریستان کوشش کوي چې تلفات رامنځته کړي، اما موږ په حقانیت باندې به خپل خلکو، به خپل وطندارانو خاطر خپل رسالت اجرا کوو، او هغه رسالت داری سی باید قطعا ملکی تلفات رامنځته نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ شوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه ده. د دغه بنسټ موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او 200 ډیر نور ټپیان شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د معلوماتو له مخې ملکیانو ته زیاتره مرګ شوبله د توریستي ډلو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتونو کې اوړي. بل خوا له دې وړاندې په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل فیسبوک پڼه لیکلی و چې په تیرو دریو میاشتو کې ننګرهار د 230 ځانمرګو بریدونو او نورو 14 شاهدو چې پکې څه باندې 650 تنو ته مرګ شوبله اړولې. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردی کې یو ځانمرګ برید د ښځو او کوچنیانو په ګډون 9 تنه ووژل او یو بتیا نورې ټپیان کړل. همدارنګه د تېرې اونۍ په اوږدو کې د ننګرهار په عامې روغتیا او د کډوالو راستنېدونکو چارو پر ادارو په دوو جلا بریدونو کې لسګونه ملکیان مړه او ټپیان شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد په دفاع وزارت نیوکه کوي او وایي چې حکومت د دې ترڅنګ چې باید ملکیانو ته تلفات ونړوي، وسلوالو مخالفینو ته هم باید اجازه ورنه کړي چې ملکیان هدف وګرځوي.
په افغانستان کې حکومت، طالبان، داعش او داسې نور تروریستي ډلې چې بنګلي تروریستي ډلې دي او حمایت د استخباراتو د منطقې او فرامنطقې لري، دا افغانان ژوند ته توجه نه کوي او دوی په قتل لسی او د بینې وړي. تاسو وینئ د دولت کورکورانه بمبار
د نوموړي په خبره د ملکیانو د مرګ شوبلې زیاتېدل د لوږې، کډوالۍ او حکومت په وړاندې د خلکو د نفرت د زیاتېدو لامل کېږي. ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د جنګ اصول رعایت کړي او د ملګرو ملتونو نړیواله شورا هم باید په هغو ډلو او لوریو فشار راوړي څو د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو پرې پر منځنۍ څپه د ولس شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپه اوریدلای سي. ورزو د افغانستان انتخاباتو موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د ولس جرګې کاندیدانو په اړه د خپل ارزونو وروستۍ نتیجه ژر تر ژره ورواستوي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې په دې برخه کې ځنډ کولای سي د دوی پر چارو ناوړه اغیز وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سترګې په لاره ده چې د خپلو ارزونو نتایج ورواستوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تاکید کوي چې که د نتایجو د لیستونو په ورلیږلو کې ځنډ پیښ شي، د دوی کارونه به له ستونزو سره مخ کړي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سعادت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د دې لپاره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلې چارې په منظمه توګه پر مخ یوسي، په کار ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې د کاندیدانو په اړه د خپلو ارزونو نتایج ژر ورولیږي.
وختونه دغه د څومره درڅ کېږي دغه لیست ټاکنو خپلواک کمیشن سره شریک کړي ترڅو موږ هم په خپل وخت سره نهایي لیست خپور کړو. کله دغه لیست ټاکنو خپلواک کمیشن سره دی غلطه هم وخت ته ضرورت دی ترڅو موږ وتوانیږو لیستونو په اړه باندې خورکشي وکړو ترڅو دغه پروسې شفافیت نور هم تضمین شي او څوک په دې اړه باندې شکایت ونه لري.
د انتخاباتي مهالویش لمخه په کار وچه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو ارزونو نتایج د تیر پنځشنبه په ورځ اعلان کړي. اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغه ځنډ پړه د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون اچوي. دغه کمیسیون وایي تر اوسه یې له 800 شکایتونو نه څه باندې 100 شکایتونه ارزولي چې د 450 کاندیدانو ارزونې پکې شاملې دي او د وروستیو نتایجو اعلانول یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت دی. د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو د نمونو د لرې کېدو په اړه چې په تړاو یې په وروستیو ورځو کې کوم راپورونه خپاره شوي، ځینو کاندیدانو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې په دې برخه کې د دوی پریکړه بې پرې، خپلواکه او د اسنادو او شواهدو پر بنسټ شوې او زورواکي به د خلکو له اوږو ښکته کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې پر زنډ او کمزورۍ تورنوي. د دغو څارونکو بنسټونو له ډلې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د احتمالي کاندیدانو د لیستونو په لیږلو کې ځنډ کړی او اوس دې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون فشار نه راولي.
مشکل اصلی است کمیسیون مستقل انتخابات است، به خاطر اینکه
اصلی ستون زاد انتخابات د خپلواک کمیسیون ده، ځکه دغه کمیسیون خپل کارونه له مالويش سره سم نه کړل او د کاندیدانو لیست نه وخت د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ولیکو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وخت ضرورت لري. پرته له شکه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د مهالویش نقضول په راتلونکو مرحلو منفي اغېز لري. کله چې کمیسیون دا موضوع مطرح کوي، په حقیقت کې خپلې ستونزې څرګندوي.
ښاغلی ایوب زاده وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وخت ته اړتیا لري چې شکایتونه په دقت سره وڅېړي، خو په دې برخه کې فشار راوستل پرې انتخاباتي عدالت زیانمنولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زما رایه، زما حق.
نیزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د لویدیځ حوزې په ځینو ولسوالیو کې د دولتي څارنوالانو او قاضیانو نشتون خلک اړ کړي دي چې د خپلو قاضیو د حل په خاطر طالبانو او قومي مشرانو ته مخه کړي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا ستونزه د هرات، بادغیس، فراه او غور ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې ده چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د لویدیځ حوزې په څلورو ولایتونو کې د څارنوالانو او قاضیانو نشتوالي خلک عدالت ته د لاسرسي او خپلو حقونو څخه محروم کړي دي. په ولسي جرګه کې د فراه او هرات ولایتونو استازي دغې موضوع ته په اشاره وایي چې دغې ستونزې خلک اړ کړي چې طالبانو ته د مراجعې له لارې خپلې ستونزې حل کړي. په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازي غلام فاروق مجرو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا یوه جدي ستونزه ده، ورته رسیدنه نه ده شوې. دی وایي له بده مرغه چې په ځینو نامنه ولسوالیو کې عدلي او قضایي بنسټونه هیڅ وجود نه لري او دا ډېره غټه ستونزه ده. خلک مجبوریږي چې طالبانو ته پناه یوسي او یا د خپلو ستونزو د حل په خاطر مرکزونو ته ولاړ شي. د دغو حالت دوام د خلکو دولتي حاکمیت لپاره ګواښ دی او چیرته چې قانون نه وي تاسې څنګه د عدالت نوم اخلئ؟
دا جوی قانون نباشه چیگونه شما میتونین باز عدالت حرف بزنین؟
دا پیک پنوم د سیرنیز خبریاله نوی موندنه هم خی چې د افغانستان د لویدیز په یو شتول سوالیو کې قاضیان او څارنوالان نشته او د پداس حال کې چې دوی ته هر کال میلیونونه افغانۍ معاش ورکول کیږي. د دغه مرکز راپور چې د کابل چاپورس پانو د شنبه ورځې په غنو کې هم چاپ شوی راغلی دی، د هرات، بادغیس، غور او فراه ولایتونو د دغو سوالیو د هرو 15 حقوقي او جزایی قضیو څخه درې د طالبانو لخوا فیصله کیږي. په ولسی جرګه کې د فراه د خلکو استازي عبدالصبر خدمت وایي په عدلي او قضایي ارګانونو د خلکو د بې باورۍ له امله حتی د دغه ولایت په مرکز کې هم ځینې خلک د خپلو دوسیو د حل لپاره قومي جرګو او طالبانو ته مراجعه کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې یا سیګار په وروستي راپور کې هم چې تېره اونۍ خپور شو، د افغانستان د عدلي او قضایي بنسټونو د کمزورۍ خبره شوې او دا یې د افغانستان یوه جدي ستونزه ګڼلې ده. تېر کال هم ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان د نهو ولایتونو په 40 ولسوالیو کې د خلکو حقوقي او جرمي دوسیې د وسلوالو طالبانو لخوا فیصله کیږي. له دې سره د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي هم په ځینو ولسوالیو کې د نامنیو له امله د څارنوالانو او قاضیانو نشتوالی تاییدوي، خو وایي چې دې ادارې هڅه کړې تر څو خلکو ته په یو نه یو ډول خدمات ارائه کړي.
نرفتن سارنوالای ما در ولسوالی ها یا عدم حضورشان هم در ولسوالی ها
دی وی ولسوالی تا در سارنوالان و نتا گوهل تا دو دی نموجودیت پا دی معنی نه در چیز منگ سر دی دخل کو اڑی که اشلی دلی بی او یا دی دوی تا حل تا خدمات نتر سرکیگی او یا دی دوی قضیو تا رسیده ننکیگی بلکه حدث شوی چه در چنگ پا بل ولسوالی که دخل کو شکایتونو تا رسیده نوشی خود کورنیو چار وزارت دویان مرسیال نصرت رحیمی وی پا در سال که چه ولسوالان دامنی قماندانان او نور کارکون که دخپل و دندو دیجرا پخاطر ولسوالیو تزی که قاضیان او څارنوالان هم غوړي کولای شي وظیفو ته حاضر شي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم واخلو خو بریالي نشو ل دې وړاندې بیا سترې محکمې ویلي دي خلکو ته د ښو خدماتو د رایې او د قضایي دستګاه د اصلاح په خاطر یې هڅې پیل کړي او لاسته راوړنې هم لري
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو د ساتي رادیو خبرونې را سره واورېدلې که غواړئ چې زموږ خبرونې پر انټرنیټ هم واورئ نو د ساتي رادیو ویب سایټ ته ورسئ پته مو د ساتي رادیو ډاټ کام هلته کولی سئ زموږ خبرونه او راپورونه هم ولولئ خبرونه مو ادامه لري څلور بجې او دېرش دقیقې سوې یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو
د سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکاریو د کانفرنس له یو شمېر استازیو سره وکتل د سولې ولسی حرکت د اسلامي همکاریو سازمان ته د اعتراض په توګه یو سپینه پاڼه وسپارله د روزګان ولایت سیمه ییز مقامات وایي د روزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برمته کړي دي چې امنیتي ځواکونه وایي د هغوی د لټون لپاره عملیات پیل کړي دي د جوزیان امنیتی چارواکی وی هغه څلور خزی نیولی دی چې په داش ډلې پوری تړلی او له درزاب ولسوالۍ څخه د مرکز شبرغان پر لور روانه وي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو تر منځ نښته کې و وسلوال او یو سرتیری وشل شوی دی په ایران کې د روانو اقتصادي ستونزو پر وړاندې د خلکو مظاهرې دوام لري دا مظاهرې په مرکز تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې کیږي او د روسیې یو هلیکوپتر د دې هیواد په سایبریا سیمه کې غورځېدلی ده چې له امله یې اتلس کسان وژل شوي دي
اوس به ناجیه صفی سپورتي خبرونه واوروي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ له لورې د ملینو د زونونو لوبډلو ترمنځ سیالیو کې امو لبوست لوبډلې څخه د نهه وکټو په توپیر ماتې وخوړه او د سیالیو اتلولې د بوست لوبډلې وګټله په دې لوبو کې امو په ټاکلو شلو ورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو اته دېرش منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې سیال لوبډلې په نهم اور کې پوره کړ دغه لوبې له تېرو څو ورځو راهیسې په کابل کې پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې د هیواد د باسکټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا هیوادونو په سیالیو کې د ګډون لپاره سریلانکا ته روان شو د بدني روزنې د عمومي ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د اګست له 15 تر 18 نیټې پورې د سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي په دغو لوبو کې د هندوستان پاکستان مالدیو بنګلاديش بوتان سریلانکا نیپال او افغانستان د باسکټبال ټیمونه ګډون کوي د افغانستان په ټیم کې څلور ورزشکاران یو روزونکی او دوه پلاوي شامل دي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند په وړاندې د لوبو لپاره تمرینات پیل کړي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د تمرینات په انګلستان کې پیل شوي او ټاکل شوي چې دوه اونۍ دوام وکړي د کرکټ ملي لوبډله د تیر شنبې په ورځ له آیرلند سره د درې نړیوالو شل اوریزو او درې پنځوس اوریزو لوبو وړاندې د تمریناتي کمپ په هدف انګلستان ته ولاړه ملي ټیم به د انګلستان په تمریناتي کمپ کې له برخې اخیستلو وروسته د اګست په لسمه نیټه آیرلند هیواد ته ولاړ شي د افغانستان او آیرلند ترمنځ د سیالیو لړۍ د روانې اګست میاشتې له شلمې نیټې د آیرلند په کوربتوب په هغه هیواد کې پیلیږي
او دوستان اوس به هم په دې برخه کې د ژمنې سره سم دوه نیزو پروګرامونو ته وخت ورکو حقیقت څه دی به لومړی خبر سي او وروسته د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه لرو
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د راتلونکي لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه به ډیر ژر افغان ولسمشر خپله پریکړه اعلان کړي. دا چې دا ځل به دا اوربند په کوم شکل مخته ځي او د سولې په برخه کې روانې هلې ځلې څومره مثبتې خواته روانې دي، د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خپرونه کې پرې د سولې شورا د دارالارشاد رئیس ډاکټر اکرم خپلواک سره غږیږو. ډاکټر صاحب، ډیره مننه چې وخت مو راکړل. که پایلې لیدې کړو چې په روسیو کې په قطر کې د وسلو والو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه ورکړل شول، خو ویل کېږي داسې چې افغان حکومت ته په دې خبرو اترو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. ستاسې معلومات په دې اړه څه دي؟
تشکر. د سولې پروسه د افغانستان د حکومت او د سولې د شورا لخوا رهبري کېږي، او هر هغه اقدام او هر هغه پیشرفت چې په دې پروسه کې راځي د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا مکمل په جریان کې ده، او هیڅ ډول دا شی نشته چې په یغې کې د مشترک تفاهم نه وي، خصوصا د متحده ایالاتو سره د افغانستان حکومت کاملا په دغه پروسه کې تفاهم لري او همغږي لري، او هر قدم مشترکاً اخلی تر سو پورې چې منګ یو بین الافغانی مذاکرات ته ورسیږي.
نو هلته د افغان استازو نشتون فکر نه کوي چې خلکو سره دغه ډول پوښتنې را پیدا کړي؟
اول دا مذاکرات رسمي نه دي، دا هغه چینل نه دي چې د افغانستان حکومت د قطر کې د طالبانو نمایندګان ته چې وخت هم ورکړی ده او مطلق نه په یغوی باندې قیدات یا نور هم نه دي لګولي. د دې خطر چې څنګه وکولو شو یو بین الافغانی مذاکرات ته ورسیږو، او هغه یو ادرس چې موجود ده دغه ادرس څخه درسته استفاده وسي، او دغه ادرس سره تنه د امریکا متحده ایالاتونو مختلف ممالک ګوري، مختلف قوتونه ګوري، مختلف خلک ګوري. منګ هدف هم درته چې بالاخره منګ دې هدف ته ورسیږو، او د امریکا متحده ایالاتو هم دغه لدنی د پروسی د تقوی او د پروسی د حمایت او د تحصیل کننده په توګه، او څنګه کول شي چې هغه تشویشونه او ابهامات او سوالونه چې د طالبانو د تحریک سره موجود دي د یو په اړوند باندې له هرې خوا نه توضیحات ورکړي شي، او د دې بین الافغانی پروسې نه قوي حمایت.
خو ویل کېږي داسې ډاکټر صاحب چې په دغه ناستو کې د افغان استازو نه ګډون یا نشتون د وسلوالو طالبانو غوښتنه وه.
فکر نه کوم چې داسې غوښتنه دې مطرح شوي. ما مخکې هم تاسو ته ویل چې دغه ارتباطات له ډیر وخت نه قائم دي. تاسو په جریان کې تاسو خپل طالبانو خپل ویل دي، حتی هغه ایران وایي، روسیې ویل دي، ازبکستان وایي، اندونیسیا وایي، قطر وایي، ټول ممالک سره داخله کې رابطه کې دي، او د دې رابطې نه د افغانستان حکومت خبر ده، او هدف هم درته چې څنګه وکولی شي د مستقیم مذاکرات لپاره زمینه سازي وکړي. دا یو داسې نو شی نه و چې تاسو فکر کوي کوم یو نوی خبره وایي یا یو نوی تحول.
نو چې تاسو خبر یاست، اوس مهال په دې خبرو اترو کې تقریبا څومره پرمختګونه شوي دي؟
دا خبرې د اصلي مذاکرات لپاره د زمینې د مسایدولو په اړه وندې. په دې کې په مختلفو موضوعاتو په خوان بحثونه شوې دي. اوس په بحثونه کېږي څه ډول مستقیم مذاکرات شروع کړو، له کوم ځای شروع کړو، په کومو شرایطو شروع کړو. په دې مذاکراتو کې د هغه ټولو تشویشونو په اړوند چې موجود دي یا څه ډول تضمینونه ورته موجود دي، یا د مذاکراتو د پروسې د کامیابۍ لپاره شعار موجود دي، دا د هرې خوا حق ده، او خصوصا طالبان چې پیلن جنګیږي خدای چې مخکې تر مخکې د دوی دغه تشویشونو، دغه ابهاماتو او دغه سوالونو ته جواب وویل شي، او په یو مطمئنه فضا کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره آماده شي او پر مخ بوي.
هغه څه چې په روسیه کې یو شمېر پاکستانی رسنیو خبره کړ، داسې و چې د امریکایانو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سوار له سوالیتونو د ورکړي خبره شوې ده، د امن په نوم باندې. په دې اړه اساس معلومات څه دي؟
قطعا دا موضوع خو هم ولسمشر رد کړی و، خو هم موږ په دې باندې خپل موقف اظهار کړی و، او نه طالبانو د کوم ولایت غوښتنه کړې ده، خو هم او تاسو هم ګوري، او نه په دې اړوند باندې هیڅ ډول دغه بحث تر د موضوع تر بحث لاندې راغلی ده. ما مخکې ویل چې یو تعداد کړی به وي په داخل او خارج کې، ځینې مختلف برنامه بلری تر سوچ پروسه اخپال کی تر سوچ ولست تشویشونه پیدا کی تر سوچ ولست په یو ډول هغه نادرستو خبرونو معلومات باندې نشر کی. زما هله داده چې د دغسی خبرونو د نشر چې هغه اس ډول موثقه سرچینه نه لري او فقط پراپورونو په حدس باندې ولاړوي باید سړی ورته وجونه کی. د سولې پروسه کې رئیس جمهور اعلان کړی چې کاملاً با بین الافغانی بی، کاملاً با در طول ملت پر منز کی بی، هست دول استخباراتی صلح، هست دول دی پردی ترشا صلح، او هست دول دی معلوماتو دی پرا معلوماتو دی نسرس صلح با نوی، بلکه طول خلق با پجران کی بی، هر دول پیش رفتنا، نو من کاملاً دا موضوع را دو، او هست دول دا شای نست.
سمو دا مخی تاسی پی خبری کنفرانس کی ویلی وچی دا وصلوالا طالبانو لیوشمیر مشان و سر لبلابیلو ارخون و سر تماسون و یا ارتباطات شتا دا تماسون لهم جریان لري.
د سولې د اړیکو شورا وظیفه هم ده، هغه وظایف چې د افغانستان د ملت خوانه او د ولسمشر خوانه ورکړی شوی دی چې د سولې پاړوند د ټولو هغه فرصتو څخه استفاده وکړي، زمینه سازی وکړي، د اعتماد سازی په فضا باندې کار وکړي، حمایت لپاره کار وکړي، د اجماع د جوړېدو لپاره کار وکړي. دا د سولې د اړیکو شورا کار ده، زموږ دنده وظیفه ده چې موږ له هر چا څخه، د هر چینل څخه، د هر رابطې څخه استفاده وکړو، کار علماء وي، کار قومي مشران وي، کار ځوانان وي، کاغه مختلف نور نهادونه وی، کاغه مختلف نور چینلونه وی چې په دې باندې من کار کوو. دا وظیفه ده چې وکول شو یو اساسي صورت ورسیږي، وکول شو د باور او د اعتماد فضا پیدا کو او بل اخره لدغه حالتنا د یو مستقیم بین الافغان مذاکرات او خاطرات.
امیدواری سمرشته
حالات ته چې ګورو، شرایط ته چې ګورو، د سیمه وضعیت، عالم اسلام وضعیت په داخله د افغانستان کې د خلکو وضعیت، او هغه چې موږ د طالبانو د تاریخ د منځخه ځینې معلومات او ځینې ښه خبرونه لرو، هغه دار چې د سولې پاړون بحثونه ډیر زیات ګرم شوي دي، مسایل باندې ډیر جدي بحث روان ده. بیل شکه چې د سولې پاړون به خندونه هم زیات وي، موانع به هم زیات وي، مګر امیدواری شته چې خدای مهربانه ده چې بالاخره اساسي حرکت شي، هغه د مستقیم مذاکرات شروع کړو دوه ورسی.
یو بل پښتنه ډاکټر صاحب چې وزيات شمیر خلک په دې اندي چې سوله به راشي، سوله به وشي، وصله ول طالبانو سره خو صوبات برانه شي، او دلیل دا غني چې په افغانستان کې یو بل ډله چې د دایښ په نوم باندې دا هغه وړاندې لوړاندې نه زې په ځای شوی دا جنگ ته دوام ورکوي، تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
دایښ اس ډول افغانستان خان لري، دایښ ډول اس ډول په افغانستان کې فایګه ویني لري، بلکې ځینو خلکو ځینې ممالک په دې باندې به سرمایه گذاری کړي چې د سیاسي شی ایجاد کړي وي، دلته به موجود وي. په دې باندې موږ مطمئن یو چې دا ملت د دې توانایي لري، د امنیتي ارګانوي د توانایي لري چې دایښ په اسانه توګه لمنځي سي په غوښت کې چې موږ وکول شو د طالبانو سره بین الافغاني سولې ته ورسیږو، او دا سولې به ان شاء الله په دې منتج کېږي چې لکه چې تیر ورځ په شمال کې په صرف او جورجان او په دغه سیمو کې دایښ ډېر زیات ضربې خوړل، د خصوصا په جورجان کې، نو په دې موږ مطمئن یو چې په نورو ځایونو کې هم د ودرو جوړونه کې چې دوی د موجودیت خبر نشته، هغه په ډیر اسانۍ لمنځه لاړ سي. راغلو چې یو لوی چتر د غټولو بي ثباتوي ته د طالبانو پیر نظامی حضور ایجاد کړی ده، منګوې چې طالبانو سره سولوسي دغه چتر یا دغه سوري چې وست دي باندې موجوده د لمنځه زي، او بیا په ډیر اسانۍ باندې من کولای شو چې د هدف وګرځو، او د افغانستان قوتونه د توانای لري چې په ډیر ان شاء الله لاند وخت کې به په دغه څوږي کې چې دی هغه لمنځه.
پراتون کې لوی اختر کې د اوربن مسله چې په روسي کې ویل کېږي، دا چې په لوی اختر کې مملت وصلو له طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اوربن کېږي، دا خبره سمره ورختیا ده؟
موږ امیدواري، موږ نن دی اوربن آماده، موږ وایو کاش کې نن اوربن سوې، سبا سوې، هر ورځ اوربن سوې وای. د افغانستان ولسمشر د ملت د غوښتنه ته هر وخت مثبت جواب لري، دا ولا بای کې ورته ویل دي، موږ وایو کاش زردا شوي وای او دوامدار شوي وای. د افغانستان د ملت ارزوم داده د ولسمشر هدف هم دار چې اوربندوسی، او بل اخره د عالم اسلام علماء او حرمینونو، د حرمینو امامانو، د سعودي پاچا او د ټول اسلامي نړۍ، قطر، امارات پاکستان او نور ټول دی اوربن تقاضا غوښتنه کړی دا او ملت غوښتنه کړی دا موږ امیدوار دی چې طالبان هم د ملت تقاضا ته او د اسلامي نړۍ د علما او تقاضا ته مثبت جواب وي او داسې اوربن راوړو چې هغه د دې پروسی لپاره یو موثر ثابت شي او د اوربن په یو دوامدار پروسه تبدیل کو د اعتماد سازی په پروسه تبدیل کو د ډیرو هغو مسایلو چې دواړه خوی ورته ضرورت لري او ملت ورته ضرورت لري د ویلو لپاره د اسانتیا او د سہولتونو پروسه تبدیل کو او یو واقعي پیشرفت
په لوی اختر کې به افغان حکومت اوربن اعلان کړي
ولسمشر په دې اړه ډیر زر ان شاء الله تصمیم د ملت سره شریک کړي د ملت تقاضا ورته راغلي دي د عالم اسلام د علما او تقاضا ورته راغلي دي د وای سی او د سعودي د ټول تقاضا د مملکو د قطر او د ټول پښمن تقاضا راغلي دي او ان شاء الله ولسمشر به د مشورو نروسته د اوربن په اړوند ټول ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به ان شاء الله مثبت جواب وي او زه امیدوارم چې په دې اړوند به خپل موقف ولسمشر رزر د افغانستان خلکو ته واضح کړي
د روسي پښتون په توګه ډاکټر صاحب په روسي کې د سیاوازي موجوده وي چې کندهار ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال باندې تل یو شمیر لوړ پوړو طالب چارواکو سره لیدنی شوې دي ستاسو معلومات په دې اړوند
مطلق دا بیا اساس دي یو تعداد خلک د پروسی د اخپالولو لپاره د پروسی د منحرف کولو لپاره اوازې خبروي دا چې وایي چې روابط لرو د لرو راغلي هغه څه چې په واقعیتونو نه ولاړ هغه څه چې پروسه انحراف ته بیا ابهامات ته بیا دی په اړوند من کلک راته و هیڅ ډول داسې نهسته هر هغه څه چې وي دغه نه په ټول ملت په جریان کې وي او د هر پیشرفت نه په ټول ملت په جریان کې وي هیڅ داسې څه په یو وخت کې نه وو او سم د څه چې هغه مرموز حرکتونه وي استخباراتي حرکتونه هغه جدا دي مګر داسې حرکتونه چې هغه د سول پاړوان باندې وی د ملت نه پټ وی د مطبوعاتو نه پټ وی نشته بلکې هر څه ستاسو پر مخ کې دي او په قندار کې ستاسو شي نو
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام په افغانستان کې نن سبا د بهرنیو ژبو د زده کړې ډیر مرکزونه فعال دي خو له دې سره بیا هم ډیر هغه ځوانان نشي کولای بهرنی ژبې په معیاري ډول زده کړي چې دغه کورسونه ته ورزي په دې خبرونه کې به واوري چې ستونزه چیرته ده
سرسره کې درته وي او خپل پیسې علي تجارتي کورسونه دي
که ځوانان غواړي و بهرنی ژبه په معیاري ډول زده کړي کوم خبرو ته باید پام وکړي
تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیباد جوړ کړی ز فرشته غنی درته وړاندې کوم ژبه د زده کړې ماهرین وایي چې یو ژبه په څو اونیو یا میاشتو کې زده کېدلی شي او په یو کال کې یو کس په کې ځان مهارت ترسولی شي خو په افغانستان کې ډیر داسې زده کوونکي شته چې د کورسونو لارې پټای کړي خو بیا یې هم هغه ژبه چې دوی زده کول غوښتل په سم ډول زده نه کړي د کابل ښار د څو کورسونو زده کوونکي هم دغه ستونزه سره شریکوي
سب درې مين له کارته نه ونه والا ډېر کورسونه مې تکلیف کړی دي خو ایس زکی غنه وخت خبر دي ځکه د کورسو کې مشکلات نه وسدان سید تدریس کوي شي او دوره دي او یا ته لغت دې زکه هم زولم ډېر سخت دي نشه کولای او شاګرد چې دا ایس کې خواهش کوم وسدان نه چې خپل لا تدریس اسانه کړي
نومې فیصله والا کورسونه مې خډیر ور خو جوبه مې زده خو بیر د ایر نووز دی لپاره چې کورسونه لک سخت دي او در دریس پکې نستا استادان نو هم دغه سرسرکی درته وي او خپل پیسې علي تجارتي کورسونه دي
زمان مارمانی والا انګلیسی کې خو مې څه یاد نه کړ ځکه چې صرف هغه یو پاړه درد به شپه دې هغه یو دانه به ویلی نور چې نه وو یا به استاد رخصتی کوله یا به موږ رخصتی کوله او جرمانه بیا چټی غسله دا څوک چې راتلم دې سم مې یاد نه کړ او ټول اس چټی مفته کې پاره شو لاو شار نامې ورکړې پیسې ورکولې پیسو په زور شار نامې اغستې بسله
چې ولې زده کوونکي بهرنۍ ژبې په سم ډول نشي زده کولای او که دوی غواړي یوه بهرنۍ ژبه ژر زده کړي کومو ټکو ته باید پام وکړي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد یو راپور برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته راوبولم.
دا چې نړۍ ورو ورو د یو کلی حیثیت غوره کوي، دا بهرنۍ ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې دا بیلابیلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي. دا دې ترڅنګ د بهرنۍ ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډېروي او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي. دا ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډیر دی.
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده او د ژبې زده کول که هره ژبه وي، انټرنیشنل یا که بله محلي ژبه وي، ډېر مفید او ګټوره ده. ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر سو که انټرنیشنل ژبه هم زه خو بیخي بهتره ده، کولی شو خپل مشکل حل کړو. یعنې د ژبې زده کول که هره ژبه وي، د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري.
په افغانستان کې چې د انتقالي حکومت لا جوړېدو سره سم د ځوانانو پام د بهرنیو ژبو زده کړې ته ورواوخت، ورځ تر بلې دې خواته د دوی تمایل ډېرېږي. خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډېرو کورسونو ته لاړل، بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړې. دا چې علت یې څه دی، په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي
دوه مشکل شته. دلته یو مشکل زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړل چې یو کورس ته ځي، بل کورس ته ځي، بل کورس ته ځي. دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته چې ځي یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي، یو میاشت دوه میاشت هلته وایي، بیا بیرته هغه خوشې کوي بل سیستم ته ځي. داسې کار باید ونه شي. او بل مشکل دا ده چې کورسونه ډېر زیات مشکل لري، ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده، زیاتوالی پکې راغلی ده او دا معیار ټیټ شوی ده، ځکه چې موږ ګورو په هر چاره ای که و کورس لس کورسونه شته اما کیفیت پکې نشته. دغه مسؤلیت د چارواکو ده، باید وزارت معارف دغه توجه وکړي، دوی باندې ښه کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولی نشي، د دوی فعالیت باید ودروي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو ته راجع کوي. دای وای پاک سره کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنۍ ژبه یې تر یو حد زده وي، د تجربه په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي، چې داسې استادان بیا د تدریس لا شیوي سره ډیر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پويږي، هغه نه پويږي چې دا خپل کوم مسله ز سره کوم یو شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم یې خراب نه شي، نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري، هغه استادان وټاکي چې واقعیا خدمت وکړي. پوري چې کورس راشي او چې شي زده کی مکتب نه راځي، صحیح استادان نه دي. کورس کوم چې صحیح استادان نه، بل توقعي ختم شي. چې توقعي خلاص شو نو پښ آینده یې صحیح کیږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه رواني خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په محل کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیټ زده کول باید حفظ کړی مې وای، او ګرامر کیدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي، او همچنان لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کیدای شي چې ډیر څه هغه نه زده کړي، حتی که د زده هم نه وي کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کیږي، تا ډیر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډېر فایده کوي. او زما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کیدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي.
هر څومره چې د یوې بهرنۍ ژبې زده کړې ته اهمیت ورکړل شي هغومره یو کس ژر زده کولای شي. خو دا چې د یوې ژبې د زده کړې لپاره نور څه کول پکار دي، زموږ همکار همایون هیواد له استاد سمیع الله افضلی سره چې ډېره موده یې انګلیسي ژبه تدریس کړې مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډ سره نه دي برابر. او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي، ښوونکي اکثره وخت هغه په نظر کې نه نیسي، هغوی کپاسیټی بلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوی. هغه شونه چې ډیر زیات ضروری دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروری نه دي په دې باندې توجه کوي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې دوی انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري. اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي، او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنی تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری ده چې باید هغه صبر او حوصله غي د پاره ولري. بعض شاګردان وایي چې ولما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې مزده نه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولای.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترې نه وشي، په همدې خاطر سره له دې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالت د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنی انسان اشتباه کوي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کېږي چې تاسې لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیوني خپرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول باید تعقیب شي؟
د ډیر زیات موثره ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي. ځکه چې لسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آؤټپوټ نشي درلودلی، نو لسننګ چې خپله ده دا یو انپوټ ده، او د دې آؤټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغې نه هغه کولی شي چې ریئل لایف سچویشن سره کم تړلی دي، روزمره ژوند سره تړلی دي، هغه زده کوی شي، نورې زده کړې هم دوی نه کوی شي. واقعا دا موثره ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره د شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعته تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولی شي چې زده کړې وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استاد ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروری ده د یو ژبې زده کولو لپاره. دغه چې تاسو ویل د فلمونه یا تلویزیوني یا راډیو خپرونې تعقیبول، دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي او دوی په واسطه باندې دوی کولی شي زده کړې هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي کنه؟ ولولي ویلې کې کوم شان ډیر مهم دي؟ پاول سر کې یو څوک غواړي یو ژبه زده کړي،
ژبه خو در اصل هم دغه څلور سکل لري، ریډنګ، رایټنګ، سپیکنګ او لسننګ. دا موږ نه شو ویلای چې یو نفر دی باید رایټنګ ډیر ښه کړي او هغه سپیکنګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کې ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دي چې هغه کولی شي دا نورم لزان سره قوي کړي؟
ټولو کې مهم چې ده ما مخکې مې لسننګ او ریډنګ ده. که یو نفر ډیر زیات لسننګ او ریډنګ وکړي، زه فکر کوم چې هغه په رایټنګ او سپیکنګ کې اتوماتیکلی ښه کېدای شي. دې سره چې دا باید په هغه کې سم کې برخه هم واخلي او رایټنګ وکړي. نو ریډنګ او لسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
یوه بهرنی ژبه زده کړی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جرأت ولري او په هماغه ژبه وغږیږي. هر څومره چې د یوې بهرنی ژبې زده کړې ته وخت ورکړي هغومره ژر به مزده شي. لوستل، لیکل، اوریدل، رادیو او تلویزیون ته غوږ نیول به له تاسو سره مرسته وکړي چې یوه ژبه په ښه ډول زده کړئ. د تندې څنګه د خبرونه هم همدل صفای ته رسیږي. تر بیا مو علامل شه.
تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو